سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب زواکونه او پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمه وروسته لند مهاله د زی شوې چې عملی د پولي هغه غړه چمن کې د وشمیر کسانو د وجل کېدو او ټپي کېدو یې در شوې ده په سپین بولدک کې ویزه یې سرچینی آزادي راډیو ته ول چې دغه نخته د پاکستاني زواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینی په وینا ډزې درېدلې دي او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستې ده بلخوا د پولي هغه غړه چې من ښار یو شمېر اوسېدونکو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو تصویرونو کې د افغان لوري په ډزو د یو سپینګري او هلک د وژل کېدو او دغه راست یو پاکستاني عسکر او یو ماشوم هلک د ټپي کېدو ادا کړې ده طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري حکم چلند شل دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې اسلام آباد ته پر دې پلان لسره غور وکړي چې خپل چغواړي خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سیشن په پورز ول چې څبان دی یو ملیون اوله کا غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړې نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانګور سره د 100 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 14 په بیان کې ویلي دی په دې مرستې باندې خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسان ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې ده مرستې به تر ډیره په کونډو هغه ښځو ویشل شي چې د کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 25 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي چې باندې 90 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنۍ و نړیوال جام سیالۍ پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلوبه به د نومبر په 9 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ده اسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو وړاندې خبرونه کې بر سر واوري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه تملګر ملتونو د طالبانو حکومت خبرګون خدای دې خدا شه د خبرګونونو څومره زاینې سي وړاندې په راپور کې درته وایو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډ خوني یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولای دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
دا کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعا هم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندرتون کې افغان خوځو ته د ګډون اجازه نه ورکړل شوې
نو پاغي کې هم خوځو دعوت شوی وي نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اوتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خوځو په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د هم سره وړیدل شي چې په حالان کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی پر مطالب هم شته ملتیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوده دی. په پاکستان کې د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په زوره د وستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړبللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو مشت افغان کډوالو شاید دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان ذکره دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو لپاره ضرب الاجل وټاکه، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي بیرته ستنېدل باید په خپل خوخه او له کوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي ترڅو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
داس یو پالیسی مونږه اډاپټ کړ چې دا کوم خلک چې د چاته تحفظ ضرورت چې دا مونږه سپورټ کړو. د دې علاوه یو ان سی آر مونږه یو اډوایزری هم ایشو کړی چې په ریکې مونږه د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځای کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور اونې لګیل شي خپل وطن ته. دې حوالے سره مونږه په پاکستان نه هم دا اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېږي چې دا ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري کنه د په خبره د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډېرې پیښو کې افغان وګړي خکیل وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې 13 ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودې لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي، خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. پامدی حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګنو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او گریوان دی وای د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي رادیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هیواد څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولای چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په وروستۍ دوه ونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پاره سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تستول شوی ازادي راډیو یو کاپیتل سکړی د شبکې راغلی دي چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست تاړولي چې زیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپی تر لاسه کړي، په کې راغلی چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سیګرټ شامل دي چې پر راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د ته ورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زمونږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زمونږ خواهش دا ده چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې په ټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لس زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورچې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ رادیو ته ویل
دا کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعانم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوه سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دوړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوي به محصول راکوي دا خو د ترانزیت قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، بل دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. همدا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جدي دا کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده، چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو له هر دوو افغانانو یو بې وسله دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې د خبره کړې ده. تفصیل د امید سحر مل په دې راپور کې ورو.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلې وایي د جګړې لکمیدو سره سره له هر دوو افغانانو یو یعنی له 30 میلیون وګړو 40 میلیونه بې وسله دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغیزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 50% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورنۍ ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزورې شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوې او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغیزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې د همراغلي چې د افغان جنوب په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدون کړي او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان جنو هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خبرې شوی او لیکن نږدې ټول انجونی او لنیمای زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوی لکه چې پنجونو سانوي زده کړې بندي شوی یو چې درې سلنن جونی خونځو یو تزي او له دیار لستر اتل سکالانو هلکانو بیا یوازې څلور څلوي خسلنې سنوي ذکر ته لاسرسی لري. په راپور کې پختل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو لارې ممکن دي. نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسیدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاري بیخي زیاته ده، اوسوک هیڅ شی اغستلو ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسیدونکو عمر چې په کار پسې بازار ته راوته وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ایران مرزه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړی امکان نشته نه د وړو امکان نشته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ پاړه راپور خبروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوسمیوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکرين په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصيل احمد چی برنورو.
د اوکرين په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضا یې درې ځایه ګڼې اوکرایني ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمیز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په ټلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکرایني الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا وشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو ته داخلي دوه مخه نیولې ده خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیا چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دي. د دفتر د هم ویل دي چې بخمود ته نږدې د روسانو بریټ بیرته پشا تمبولای دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت دی وی کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړول باندې بندیز لګولای. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وی کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ازندولې دي. دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنۍ او ټیلیګل ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د خزو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی
دا نوی کرنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسندول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 890 خزو په کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ دګړې خونې مسؤل خان جان الکوزای ازادۍ رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی خزی په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نګدې راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. ښاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې نو پاغي کې هم خزو دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اوتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بلچ په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې ننداري ته یې خېدی په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړی دی او خپل تولیدات یې ننداري ته یې خېدی وایي چې د نندارتونونو د جوړولو زندول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازه کې اميري ازادي رادیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري کولای شي بازار موندنه وکړي او لنور شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. ځکه اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشګاه و یا
د نندارتونونو نه جوړول او د نندارتونونو څخه د خزمنه کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنۍ اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزمې مشنی تولیدات لري کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
نو چطور میتونه محصولات شون را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو لامل د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون کې آنلاین ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د خزو وینجنو پر کار زده کړو او ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو او سنگارتونونو کې یې خزې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودوونکې پالیسي لا هم محدودوونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغیز کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت دی ویلې لامی په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یاد شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې لنن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمیر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې
د
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سې شنبې په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل دغه خبر په یوه غږیز کلپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالنډ په شاهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د راغند یا هم مستقل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړې ده چې یو ډیر مثبت اقدام دی او د افغانانو لپاره د خوشي زیری دی. اوس له دې وروسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نورې چارې تړاو لري په ښه ډول ترسره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسؤلینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت لوري یا د اسلامي امارت لوري ورکول کیږي.
که څه هم یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمیر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلوماټ سید نور الله راغي وایي
اصلي اسناد تمام شون ذخیره شوه
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدې کچه دی تر کومه چې د هالند حکومت طالبان پر رسمیت ونه پیژني دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی.
خو یو بل پخوانی ډیپلوماټ کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استاسو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل خود نه کوي.
دا په یو ډول دا په ډاګه کوي چې دا ورورو د دې ډلې سره یو ډول تعامل دی او لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې د ښځو حقونه، د ماشومانو حقونه او د افغانانو حقونه په پام کې نه دي نیول شوي، تر دې وروسته به هم دا حقونه تر پښو لاندې
کېږي.
په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویبپاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالی به نه چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی، څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد د اکتفا په وکی دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدل شي. مینه لایل توفیق
سلام زه حبیب رحمان زوکه ما دا محل د ایران د شهر سره تاسو میسج کوم پر افغان حکومت می دا جګړې چې د بانان لپاره د کار زمينه برابر کړي موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځینو چې ایران هیوا ته راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې لري تاسو د افغانستان سره راځي وای په افغانستان کې دا هیڅ کار نشته چې موږ خپل عیال نفقه برابر کړو په افغان حکومت می دا جګړې چې د بانان لپاره کار زمينه برابر کړي موږ افغانان بهرنیو وادو ته ولاړ نسی موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی مینیمای کې درته د سپورت لا دغه پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب ځوکونو پاکستانی سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمی روسه لند مهاله ډزې شوې چې لاملیه د پولی هغه وړ چمن کې یو شمېر کسانو د وژل کېدو ټپی کې دوی دا شوې ده په سپین بولدک کې او ځای سرچینې زاده راډیو ته ویل چې دغه نخته د پاکستانی ځوکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو پر مهال لمسه شوې ده طالبان تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي طالبان وايي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نوی کلاس نه لري او کوم چلن شوی له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی طالبانو وینځي ګولا مجاهدین په خپل شبکې لیکلي دي چې اسلام آباد ته پر هغه پلان لسره غور وکړي چې غواړي خپل خاوري افغان کډوالو باسي پاکستان د سیشن به پورې اعلان وکړي چې څه باندې یو میلیون لکه غیر قانوني افغان کډوال به تر نومبر پورې لدی هیواد وباسي کې چیرې دوی ونوتل نو دوی به په زور له خپل هیواد وباسي د رښتینې نړیوال پروګرام وايي د افغانو کورنۍ د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانکور سره د 100 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن په بیان کې ویلي دي په دې مرسته به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته شو د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره د دویم مرسته ده چې ترسره کیږي او ټاکل شوی ده چې سبا په هین کې کرکټ د ورځنی یو لوب نړیوال جام پیل شنه وړه مسابقه په حیدرآباد کې د پخانی اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیواله مسابقه به بیا د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وي
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوبو میدان او نیزا سپورتي خبرونه ستړي مشي زه بختیار ساحلم تیر ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې تر سره شوې دي اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي چټک توپ اچوونکي نوین الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي خو ولې دا پریکړه کړې ده افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې راسره شته ملتیا مو وکړئ پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځلوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پیلوبې ته یې اللار پیدا کړې ده په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 ساوریز نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړې ده د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه افغان لوري په 6 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوور کې د 295 منډو هدف وټاکه د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مندس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایا په 1500 منډو ناس وزیدلې د لوبغالي ووت. په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول. که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو رو پایل وکړ، خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناس وزیدلی پاتې شول او دوی خپله لوبه ودروله. د ورشت له کبله د لوبې اورونه راکم سوي وو چې په 24 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ شوی و. افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ. په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسېده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 8 منډو په تفاوت برای موندلی دی. په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل سوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې 116 منډې وکړې. نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله. د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړای سول چې هدف ته ځان ورسوي. دوی په 108 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به د اکتوبر پر 16 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي. د ویلو ده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې 2 ځل پایلوبې ته لاره موندلې ده، خو 2 ځل یې پایلوبې بایللي او د سپینو زرو مډالونه یې ګټلي دي. افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي نو د چین په آسیایي سیالیو کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو مډال وي.
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجا یې د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی. د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري، د کرکټ په راتلونکي 500 نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي. د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښتمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجی جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کاله پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولو د چین نوموړی د 15 ټیسټ او 96 ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 20 سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم، خو په 20 سیالیو کې لوبېږم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه، خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. 23 نوین الحق تر دې دمه په 2 نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول تال 14 لوبغاړي سوځولي دي. هغه د 2022 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستې وه چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیخ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې و. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږېد او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
تا زمات چپ خپل زنګون یا دینی انجری وا چې تقریبا پنځه هفته دوام وکړه زما ریهاب یا علاج می چکم دلته ورته کو نو شکر الحمدلله اوس خیم نو یوې اونۍ کې به خپل بولینګ هم بیرته سٹارټ کو
باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګه بریښي او له همدې امله نوین الحق د نړیوال جام ته غوره شوی وو. وبلیدل شي چې په راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ټکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي ونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په دویمه نیټه لیکلي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیان بولي د عمان ملي لوبډلې پوړاندې دوه یو ورځنی او پنځه شل ورځې سیالۍ ولوبوي. دغه سیالۍ به د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینې کې ترسره شي او د اکتوبر تر درویشتمه نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د مهالویش له مخې به لومړی دوه یو ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 12، 13، 14، 21 او 23 تمه نیټه دواړه لوبډلې 15 شل ورځې سیالۍ ولوبوي. دا ویلو د چې د افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ و په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالی نشته، له دوو کلونو راهیسې ورته د آستریو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پارا اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې ورسیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن يم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی خودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوي چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
مدت دو سال مشه کی اسری اور ما دادا نشه کی ما
یا دو کال کیږي چې موږ ته اسری نه درا کړي. موږ ته د 1000 افغانۍ را کولې. راته ویل شوی و چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چیډ اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت نو پاسپورت واخیست، خو بیا هم قرنټین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکی مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 زیات فدراسیونو نشټون لري چې هیڅ یو هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
خاغلی نظری زیات تکړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوب کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوب په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا مشکل در اینجا هستن که
اصلا ستونزه داده چه دوی مشری او مدیریت دیر کمزوره و غیر مسلکی دی بلده چه معلول لوبغاړي له حرکات و خواص و بی خبره دی اولمپیک د وس لپاره لمنځه تللی لوبغاړي په بشپړ توګه ستړي شوي دي
خسته شده
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
بل لور ته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي د سپورت امریت مسولین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤوله سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري لوبغاړي هم خوشاله دي خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي زموږ همکارې په تړاو ادا رپورټ
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټوډیوم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبیولا وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شمول باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټول 12 ټیمونه دي دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وې چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې فعلا په چین هېواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی د همدغه ځای څخه تللی دی د ورزشکارانو لپاره مو تېر کال هم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې
بلخوا هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي یو شمیر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل
انشاءالله چې ډېر کوشش مې کړی غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقو نه موږ ډېر خوښ یو غواړم د افغانستان په سطحه ولوبېږم چې انشاءالله چې نورو کشورو کې سم مسابقې ترلاسه کړم
دغه مسابقه ډېر اړینه دي د ځوانانو د رشد لپاره د ورزش د رشد لپاره خاص کر چې پهلوانۍ او کهن ورزش ده
د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه نندارچیان هم راغلي وو او د تورو او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر راتلونکو سیالیو خبرې کوو افغان لوبډلې په خپلې تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي رادیو ته داسې ویلې دي
د دغې تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم وو پدغه متاسفانه چې موږ لومړی لوبل اسوینی افریقا سره چې د باران لامل ونسوله او بیا د سرلنکا هیواد سره چې موږ لوب تر سره کړل څنګه چې د سرلنکا هیواد پدغه تمریناتي لوب کې چې څنګه دوی د لوبي شروع وکړل او بیا په اخرو کې د موږ بلورانو ډېخ یو کمبیک وک او ور سره په څنګه کې بیا که تاسو وګورئ د برایت د رحمان الله ګربز او د رحمتشا د دې دوړو بیټینګ تاسو ګوري او یو خبر به زه وکم چې په آسیا کپ کې د سرلنکا په خلاف باندې چې د موږ لوبډلې سره کوم بیټنګ وک نو تر هغې نو وروسته د موږ خاص توګه موږ دغه بیټسمینانو دوی په ځان باندې یقین راغی او یعنی د موږ د ټولو ډاډ موږ دراک چې که موږ وګورو موږ رن بال کرکټ یعنی بال بسر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هیټینګ او د درېټو په وخت کې خو د پارتنرشپ نو یو ډیر به مهم دغه ټورنمنت شروعات او ان شاء الله چې د روان لپاره چې بنگلاديش سره بتا سره کیږي د موږ لوبغاړي په پوره کانفیډنس سره بزي ځکه چې ډېر مهم ده لومړی میچ د موږ لپاره ډېر مهم ده خو دا غو تمریناتي لوبه د دې کټل او د موږ د بیټسمنانو په فارم کې راتل د افغانستان د کرکټ لپاره یو خبره ده
دا دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی هم د تمریناتی سیالۍ بریا د راتلونکي رسمي سیالیو لپاره ښه پیل ګڼي. هغه وایي په تمرینی لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکی پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز ښاغلی احمدزی د رحمت شاه توپ وهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوې ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلد کپ د مخ کې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کوم تاکتیک برخه سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیونیو ائیډیا سره ګرون ترازی یا ورلد کپ په ائیډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلد کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړي د ټیم د پلانینګ د عملی کولو کوشش هم کې کوي. پرونی میچ موږ ته دا څرګنده کړه چې رحمت شاه کچیر تل دغه سی یو پازیټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوبه وکړي نو امکان شته چې د خپل سایک روټیشن کې په خپل سایک ریټ او سایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابته کړه چې دای کولای شي سی پاور هټینګ هم وکړي او شاتونه هم د شاتونو ظرفیت هم لري. نو موږ دغه ځایک ته په خپل باندې من دښمنوما چې موږ د غزای کې لګ بالونه ډاټ کېدل او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا او چې موږ د غزای کې لوب لګ تر یو حد پورې سلو کو دا ثابت اس وسې ضرورت نه سد ډیر سلو لوبي باید یو زبردست پلان سره مشکلار سو.
د غراز خاغلی احمد زی زیاته کړي دا سبري خې چې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالي د ورخت لامل غیزمن شي نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپایل دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوب وکړي ترڅو د باران لامل سیالي ونه بیلي.
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو باراني موسم ده په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو کچې ته په روان دی ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو تبا په پلان کې پارک راځي او د اوري به هم کمیږي او یو دم په پلان هم تغییر خوري نو په ټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوبه کول پکار دی. سره کم سه افغانان لوبه کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته هم ته بند دی لوبغاړو هم ډیره ولټی ایم لري کوي ایم سي خوخیږم نو له دغه پوزیټیو مایند سره باید دوی لوبه وکي. مونږ کولای شو سه خپل بیټینګ کې برخه کې ډیر لاخ وزلیګو کچیرته مونږه د خپل کوم نېچرل طبيعي لوبم سدا امدا هم وکړه نو دا د منګر د شاکپ کې د سریلانکا خلاف په د شاکپ په میچ کې دا شای موږ ته ثابت سو په پرنیلې بکیم موږ ته دا ثابت سو او امکان دې زیات ولري چې د غلوبې د منګر ټول ټیم ته دې زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوب کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نورم خو وزلېږي. دا د ټیم د مورال لپاره ډیره ضروري وو او امکان دی ولري چې موږ د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دی ډیر زیات ولري چې موږ نورې ونه لرو او د موږ ټیم له ډیر مثبت لوب وکړي او ډیر زیات منډې جوړې کړي.
نو موړي وړاندې ویل دا ځل کنډیشن تو وهونکو ته برابر دی او تمریناتی سیالیو وخودل چې په هر لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي. هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سدا تبن د بیټسمنان سدا د بیټسمنانو لپاره دا بیټسمنان ډیر زیات منډې جوړي نو عموما به د منګه په میچونو کې منګ ته څوک ل 200 اتیا ل 250 یا 300 نه کم منډې نه جوړي د دې پر کول برته چیس کول به په دغه سي طریقه باندې کیږي لکه پرون سي رحمت شالو بو وکړه او کومګه بل چاته هم ټارګټ ورکو منګه کوشش بمدای سي منګه 300 منډې د خپل بالرانو لپاره جوړي کو نو هر خواته کو ګورو دی وام اپ میچ منګ ته ډیر زیات پیغامونه راغله دعا کو او امید لرو چې موږ بیټسمنان په دې ورلد کپ آینده میچونو کې همدا په دې شکل وزلیږي.
د دولت احمدزی په باور توپاچون کې د ځان بچ کولو لپاره یوازې یو لار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپاچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او له غلطو توپونو ځان وساتي.
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده. بالران په ډیر صحیح لاین او لین سره ډیر ذهن سره بالینګ کوي. مونږ سیدا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمنانو په پیور کې ده او د مونږ ډیر ښه بال به هم خلک سیدا د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبي او که مونږ چې تمامولي هم یو بال دو بال غلط نه مونږ پاور کې کیږي نو مونږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم دمنګ د پاره ډیر زیات مشکل سی بیا نو کوشش وکړ دا چې مقابله د فاست بالینګ دا او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډیر زبردست لاین او لنت او د بیټسمن په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره د خپل اورونه وکي او د زیات منډو ورکولو پرېنه دسی مخالف بیټسمنان زیات منډي جوړي
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونه ورزشی خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل خیر چاره.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
فکر کرم پیاری سرسری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم لوبي گنه تو